افغانستان با پاکستان نیز از طرف سازمان امنیت دست جمعی تامین شود. به پایان این مجله خبری رسیدیم. ساعت دیگر را که در پیش رو داریم با اجمل اند باشید. سلام اجمل.
و ډیر زیات مننه امید مرزمان تا ته اوریدونکو ته د سلامونو په وړاندې کول سره په روان یو سات کې د دې خبرونه ډیره برخه د ازادۍ رړیوي مجلې ته ځانګړې شوې. خو د معمول سره سم په سر کې خبرونه او څو رپورټونه هم لرو. پیل خبرونه کوو سید کمال شاه عارف ته ورسو د افغانستان او نړۍ خبرونه ترې اورو.
په سر کې د خبرونو سرچې کې د افغانستان پولیس په فریاب کې د الماس په عملیاتو کې د پراخ پرمختګ خبر ورکوي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي افغانستان او پاکستان باید د پولیو له وایروس سره مبارزه پیاوړې کړي. او د پاکستان پولیس وایي په قبایلو کې پرون په دوو هوایي حملو کې 15 شپېته وسلوال وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل. د ګډ امنیت تړون سازمان د افغانستان او تاجکستان د ګډو سرحدي سیمو د امنیت شکیدو لپاره مرسته کوي. د دې سازمان مشر نیکولای بوردجو پرون د شنبه د تاجکستان له دفاع وزیر سره وکتل او د ګډ 1340 کیلومتر سرحد د امنیت څنګهول لپاره د پوځي مرستې ژمنه وکړه. د ګډ امنیت تړون سازمان شپږ اصلي غړي لري چې روسیا، تاجکستان، ارمنستان، بیلاروس، قزاقستان او قرغیزستان پکې شامل دي. افغانستان او سربیا په دې سازمان کې د څارونکو په توګه منل شوی دي. د افغانستان پولیس په فریاب کې د الماس په عملیاتو کې د پراخ پرمختګ خبر ورکوي. په شمال کې د 209 شاهین خولي اردو د لومړي لیوا ویان جګړن محمد رضا رضایی پروندو شنبه ازادي رادیو ته وویل دوی په قیصار ولسوالۍ کې پرونی پوځي عملیاتو کې د خواجه کتنی په ګډون پراخې سیمې بیرته نیول سوي دي. دا سیمه له تیرو درې کلونو راهیسې د طالبانو او بهرنیو وسلوالو اصلي اډه وه چې آزاده سوه. جګړن رضایی زیاته کړه چې په عملیاتو کې 19 وسلوال وژل سوي، 12 تنه زخمیان دي. په دې عملیاتو کې چاودیدونکي مواد او وسلې هم نیول سوي دي. د فریاب په قیصار ولسوالۍ کې پرون د امنیتي ځواکونو څلور غړي هم وژل سوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان وای افغانستان او پاکستان باید د پولیو له وایروس سره مبارزه پیوړې کړي. د سازمان پروند شنبه وویل د دواړو هیوادونو حکومتونه باید د کډوالو او هغو کسانو چې بهرنیو هیوادونو ته تګ راتګ کوي پلټنه زیاته کړي. د روغتیا د نړیوال سازمان ویاندې سونیا باری ویلي افغانستان او پاکستان د نړۍ وروستي دوه هیوادونه دي چې د پولیو د وایروس له امله د کوچنیانو د فلج تازه پېښې پکې ثبت شوې دي. د دې په وینا روان کال په پاکستان کې د ګوزان یا فلج نوښت او په افغانستان کې اوه تازه پېښې لیدل شوې دي. د اداره وایي هغه افغانان او پاکستانان چې د پولیو د واکسین اسناد نه لري باید د ځمکې، هوا او سمندر له لارې بهرنیو هیوادونو ته له سفره منع سي. بیا هم شرغ لست. د پاکستان پولیس وایي په قبایلو کې پرون دوشنبه په دوه هوایي حملو کې 15 شپېته وسلوال ووژل شول. د پاکستان د پولیس خبر پاڼه وایي یوه حمله په شمالي وزیرستان کې وسوه چې 15 وسلوال پکې ووژل شوي او د چاودونکو موادو یو وزیر مهم پکې تخریب شوی ده. بل حمله په خیبر جنسي کې شوی چې 15 وسلوال پکې ووژل شوی دي. په قبایلو کې د پاکستان د پولیس تر دې حمله یو ورځ مخکې د پنجاب ایالت کورنۍ چار وزیر شجاع خانزاده په ګډون لشت لږ اتلستانه ووژل شول. د ازبکستان امنیتي ځواکونه د هغو دوو ښځو په لاټه کې دي چې شاید د انتحاري حملو نیت لري. راپورونه وایي پرون دوشنبه زرهاوو امنیتي کسان د دې ښځو د موندلو لپاره د ازبکستان فرغانه ولایته واستول سول. د ازبکستان د پولیسو یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل د دې ښځو د موندلو لپاره ټوله سیمه کلابنده سوې ده. د دې چارواکي په وینا پولیسو ته داسې د دوو ښځو په اړه خبر ورسوي وو چې سپک وسله او لاسي بمونه ورسره وو. دوی د یکشنبه په ورځ یو کور غلا کړی وو او بل کور ته د غلا لپاره ولیدلی وو خو تر غلا مخکې تښتېدلی وو. پولیسو د سیمې خلکو ته خبرداری ورکړی چې شزی حمله کولای سي او د دوړو مشکوکو شوزو رسامي سي عکسونه د شهر په لارو کې بند کړی دي. د ازبکستان پولیس وايي داسې څرګندېږي چې د شوزو د انتحاري حملو ځانګړي کمربندونه تړلې دي. د ټالنت په مرکز بینکا کې پروندو شنبه په چاودنو کې لږ تر لږه اتلس تنه ووژل شول. ویل کېږي چې بم په یو باسکل کې شودل سوی او د هند د هندوانو د معبد مخې ته انفجار وکړ. د چارواکو وینا د زخمیانو شمیر تر سلو زیات دی او یو شمیر بهرنیان هم پکې شامل دي. د حملې مسؤلیت کومې ډلې نه دی اخیستی. د ټالینډ صدر اعظم مرستیال خبره لاندې ویلي، موږ نو سوالی چې دا حمله سیاسي اړخ لري خو موږ د اقتصاد د خرابولو لپاره سوي او موږ به عاملین ونیسو. پولیس ویلي په سیمه کې د نور بمونو د موندلو لپاره په تلاشۍ لګیا دي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په پاکستان کې د یکشنبه د ورځې انتحاري حملې چې د پنجاب د کورنیو چارو ایالتي وزیر شجاع خانزاده پکښې وژل سوی په کلکه وغندلې. د دې وزارت ویان جان کربي پرون دوشنبه په واشنګټن کې خبرې لاندې وویل، د وای د امریکا متحده ایالات د پنجاب د کورنۍ چار وزیر شجاع خانزاده پر دفتر تورستي حمله چې شل تنه پکښې وژل سول په کلکه غندي. موږ د یکشنبه په ورځ د دې تورستي حملې د قربانیان له کورنۍ سره خواخوږي لرو. داسې حملې چې د بشریت سپکاوی کوي د منلو وړ نه دي. په دې حمله کې ګڼ شمېر کسان زخمیان سوي هم وو. د پاکستان صدر اعظم د دې حملو په اړه د بیړنیو څیړنو غږ کړی دی. د خبرونو پای.
دوستانو خبرنو مولا ازاده رادیو نو اوریدل چی سید کمال شاه عارف ترته وړاندې کړل. تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه هر وخت زموږ په ویبپاڼه کې ومومئ. ازادي رادیو ډاټ کام مو دا ویبپاڼې پته ده. هلته زموږ د فیسبوک او ټویټر پاڼو ته هم لینکونه موندلی شئ او له هغې لارې کولی شئ چې زموږ په رپورټونو او مطالبو خپل نظر راسره شریک کړئ. مخکې مو یادونه وکړه چې د دې خپرونې زیاته برخه د ازادۍ راډیوي مجلې ته ځانګړې شوې، خو مخکې له دې نه چې د ازادۍ راډیوي مجلې ته ورشو څو رپورټونه راخلو. لومړی رپورټ مو دا دی چې د ګډ امنیت تړون سازمان مشر نیکولایس بردیوشا د تاجکستان او افغانستان د ګډ سرحد پر امنیتي وضعیت د خبرو لپاره د تاجکستان مرکز دوشنبه ته تللی. نوموړي پرون د تاجکستان له دفاع وزیر سره وکتل او ژمنه یې وکړه چې د افغانستان سره د دې هیواد د ګډې پولې د امنیت په ټینګولو کې به همکاري وکړي. فرشته جلالزی په دې اړه رپورټ لري.
د روسیې خبری اژانس انټرفاکس وایي د ګډ امنیت تړون د سازمان دغه لوړ رتبه ډیپلومات په د تاجکستان له ولسمشر امام علي رحمان، د دې هیواد د بهرنیو چارو او دفاع له وزیرانو او د تاجکستان د ملي امنیت شورا له مشر سره وګوري. د ګډ امنیت تړون سازمان غواړي چې له تاجکستان سره پوځي او تخنیکي مرستې وکړي څو د هیواد له افغانستان سره د خپل ګډ سرحد امنیت شټینګ کړي. انټرفاکس ویلي چې د دې تړون مشر به د غړو هیوادونو د امنیت شورا د غونډې پر جوړېدو بحث وکړي او همداراز به د امنیتي مسایلو د څیړلو لپاره د دې تړون د دفاع او بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې په جوړېدو خبرې وکړي. دا غونډې به د سپتمبر په 14 او 15 د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې وسی. اوسمهال تاجکستان د ګډ امنیت تړون سازمان دورهیي مشري کوي. په همدې حال کې د روسیې خبری اژانس وایي د دې هیواد د دفاع وزارت د پوځي تخنیکي مرستو بله بسته تاجکستان ته واستوله. له دې موادو به د افغانستان او تاجکستان د ګډې پولې د امنیت ټینګولو لپاره کار واخیستل شي. انټرفاکس وایي چې د روسیې د هوایي ځواک یوه کارګو پوځي الوتکه د دوشنبه په ورځ د پوځي مرستو د رسولو لپاره د تاجکستان پلازمینې دوشنبه ته ورسېده. په تاجکستان کې د روسیې سفارت ویلي چې د دفاع وزارت د مرستې په 2013 میلادي کال کې د ګډ امنیتي تړون د سازمان د غړو هیوادونو د مشرانو د پریکړې پر اساس استول شوی دی. د روسیې سفارت ویلي دا مرستې به په مستقیم ډول په تاجکستان کې د قانون د حاکمولو هغو ځانګړو ځواکونو ته ورکول کیږي چې له افغانستانه د نړیوالو جنګي قواو تر وتلو وروسته د تروریستي حملو د خطر او د بې امنیتۍ د پراختیا د مخنیوي دنده لري. د ګډ امنیت تړون په نوم سازمان شپږ اصلي غړي لري چې روسیه، تاجکستان، ارمنستان، بیلاروس، قزاقستان او قرغزستان دي. افغانستان او سربیا په دې سازمان کې د څارونکو په توګه منل شوي دي. د ګډ امنیت تړون سازمان مشر نیکولای بوردیوژا نن هم د افغانستان او تاجکستان د سرحدي سیمو د امنیت پر څرنګوالي خبري جاري ساتي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله
وکړئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. اوس یو بل رپورټ راخلو. مخکې له دې نه چې د ازادۍ راډیوي مجلې ته ورشو، د روغتیا نړیوال سازمان وایي افغانستان او پاکستان باید د پولیو له وایرس سره مبارزه پیاوړې کړي. دې سازمان پرون ویل د دواړو هیوادونو حکومتونه باید د کډوالو او هغه کسانو چې بهرنیو هیوادونو ته تګ راتګ کوي پلټنه زیاته کړي. نور جزئیات د فرشتې جلالزی په بل رپورټ کې اورو. ورپسې د ازادۍ راډیو مجله له یاده مباسي.
د روغتیا د نړیوال سازمان د بیړنیو حالاتو کمیټې خبرداری ورکړ چې افغان حکومت نورو هیوادونو ته د خلکو د تګ راتګ پر مهال له هغوی د واکسین اسناد نه ګوري. دا اداره وای هغه کسان چې له افغانستانه بهرنیو هیوادونو ته ځي د دې هیواد په نړیوالو هوایي ډګرونو کې مجبور نه دي چې د واکسین سند ښکاره کړي. د روغتیا د نړیوال سازمان خبر پاڼه د واکسین پر کارکونکو او پروګرامونو د وسلوالو طالبانو حملو ته په اشاره وایي. په کندهار کې د واکسین د کمپاینونو په اړه موجود شک په نړیواله کچه د پولیو د خپرولو خطر زیات کړی دی. د روغتیا د نړیوال سازمان ویاندې سونا باری ویلي چې افغانستان او پاکستان د نړۍ وروستي دوه هیوادونه دي چې د پولیو د ویروس له امله د کوچنیانو د فلج تازه پیښې ثبت شوي دي. د دې سرچینې په حواله روان کال په پاکستان کې د ګزڼې یا فلج 9 او په افغانستان کې 8 تازه پیښې لیدل شوي دي. دا اداره وایي هغه افغانان او پاکستانیان چې د پولیو د واکسین اسناد نه لري باید د ځمکې، هوا او سمندر له لارې بهرنیو هیوادونو ته له سفره منع شي. د پولیو پر ضد د روغتیا د نړیوال سازمان د مبارزې د پروګرام مشر اولیور روزنبار په وروستیو کې وویل پاکستان او افغانستان باید دا کار د امکان تر حده ژر ترسره کړي او په دواړو هیوادونو کې باید د پولیو ویروس صفر شي. د چارواکي وویل افغانستان او پاکستان د پولیو د ویروس له امله د ګزڼ مثبتې پیښې لري او دا هیوادونه یې د اور منبع وبلل. اولیور روزنبار وویل موږ نه غواړو چې د پخوا په څیر په دې هیوادونو کې د بل شوي اور لمبې د نړۍ نورو برخو ته خورې شي. د پولیو د ویروس پر ضد واکسین په 1950 میلادي کال کې وموندل شو، خو د دې واکسین تر کشف مخکې به دې ویروس چې د کوچنیانو پر عصبي سیستم حمله کوي هر کال د نړۍ ګڼ شمېر انسانان په ګزڼ یا فلج اخته کول. د پولیو ویروس په چټکۍ خپرېدلی سي. په داسې جګړه ځپلو سیمو کې چې روغتیایي امکانات کم وي او خلک له یو ځایه بل ځای ته کډه کیږي د دغه ویروس د خپرېدو امکانات ډېر زیات دي.
د ازادۍ رادیوي مجله
عزتمن اوریدونکو سلامونه می ومنئ ومانیم رادیوي مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې د ارواښاد دانیال تریر په اړه رپورت.
خو مطلب دونی عشق او بلاده بسره یعنی د لیونتوب تر حده مینه تقریبا ما په چا کې نه دلیدلې.
له سندرغاړي نغمې سره زموږ د همکار احمد تکل مرکه.
خدا مخکې له دې نه چې زما زوم سي دا سندره راته جوړه کړه او په دغه یوه کمپوز زما لور رانه واخیستله.
لنډ حکایت او نور مطالب اوریدلی سئ. په پیل کې فرشته مرسل د اونۍ فرنګي خبرونه راوروي.
په کابل کې افغان ادبي بهیر د ارواښاد دانیال تریر په یاد غونډه وکړه. افغان ادبي بهیر په کابل کې د خپلو 19 غونډو په ترڅ کې د 1994 کال د زمري د 12 منټې غونډه د کوټې د پښتو او اردو ژبې د ځوان شاعر او نقاد ارواښاد دانیال تریر یاد ته ځانګړې کړې وه. په غونډه کې د ارواښاد تریر روح ته د مغفرت دعا وشوه او د افغان ادبي بهیر غړي همایون هیواد د ښاغلي تریر د ژوند په اړه ګډونوالو ته معلومات ورکړ. ورپسې له کوټې څخه د ازادي راډیو د خبریال بارکوال میاخیل جوړ شوی غږیز رپورټ ګډونوالو ته وورول شو چې پکې د ارواښاد تریر پر ادبي هڅو، آثارو او شخصي ژوند خبرې شوې وي. د افغان ادبي بهیر یو بلغړی نورګل شفق د دانیال تریر د شاعرۍ پر ځینو ځانګړنو خبرې وکړې او د هغه د شاعرۍ د بیان انداز نوی او ځانګړی وبوله. خدای رنزور جانان را روغ کړي. دا د خبریال او لیکوال ښاغلي حبیب الرحمن تاثیر د لیکنو نوم و چې ښاغلي تریر د ژوند وروستۍ خاطرې پکې خوندي وې او د دواړو خواوو پر دولتي چارواکو نیوکې پکې شوې وې چې د تریر په درملنه کې نغړي کړي. امداراز عبدالحکیم همت، ایوب زی او جاوید اوربل د ښاغلي تریر ژباړل شوي شعرونه ولوستل. د افغان ادبي بهیر د دې غونډې مشر او د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي استاد اجمل ښکلي د ارواښاد تریر په اړه دا جوړه شوې غونډه وستایله او د داسې مناسبو غونډو جوړولې ضرورت وباله. افغان ادبي بهیر له تیرو نږدې 20 کلونو راهیسې د افغان لیکوالانو او شاعرانو یو ګډ بهیر دی چې د پښتو ادبیاتو په برخه کې ګڼ ځوانان روزلي. دا بهیر د مهاجرت په کلونو کې په پېښور کې رامنځته شو او اوس مهال د کابل په کتابخار کې د جمعې په ماسپښین خپلې اونیزې غونډې کوي. تېره چهارشنبه د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت په کابل کې د ځوانانو نړیواله ورځ ولمانځله. د بختر اژانس د خبر له مخې په دې غونډه کې پخواني جمهور رئیس حامد کرزي، د اصلاحاتو او ښې حکومتوالۍ په چارو کې د جمهور رئیس فوقالعاده استازي احمد ضیا مسعود، د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت معینانو او رئیسانو، د ملي شورا یو شمېر وکیلانو، دولتی مسولینو او د ځوانانو د بیلابیلو بنسټونو استازو ګډون کړی و. په پیل کې د ولسمشر پیغام د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د خپرونو چارو موینې پوهنیارې سعیدې مشګار مصطفوي ولوستو. په پیغام کې ویل شوي دي زموږ په هیواد کې ځوانان غوڅ اکثریت دی. ځوانان د ټولنې هماغه قشر دی چې د هیواد راتلونکی په هغو پورې اړه لري او کولی شي د هیواد په پرمختګ او انکشاف کې رغنده رول ولوبوي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزیر عبدالباري جهاني هم په خپلو خبرو کې د ځوانانو رول ارزښتناک وباله. څرګنده یې کړه په تیرو کلونو کې د هیواد ځوانان د نورو هیوادونو د ځوانانو په پرتله په کمو امکاناتو ښه ځلېدلي دي، په تیره په ورزشي، علمي او فرهنګي برخو کې. په دې غونډه کې د هیواد پخواني ولسمشر حامد کرزي او د اصلاحاتو او ښې حکومتوالۍ په چارو کې د جمهور رئیس فوقالعاده استازي احمد ضیا مسعود هم ویناوې وکړې. ټاکل شوی دا د سرک د هنري کمپ پروګرام تر لسو ورځو پورې په بامیانو کې جوړ شي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د فرهنګي معین سید مصدق خلیلی په وینا د سرک د فرهنګي پایتخت په توګه د بامیانو تر نمانځنې وروسته دا دی په بامیانو کې د سرک د فرهنګي کمپ د پروګرام نوبات را ورسېده چې ټاکل شوی ده تر لسو ورځو پورې جوړ شي او په دې جشن کې به د سرک له غړو هیوادونو هنرمندان ګډون وکړي. د زیاته کړه د سرک د هنري کمپ د پروګرام د جوړولو ترڅنګ به موږ په بامیانو کې د سرک د خوړو د فیستیوال او د وریښمو د لارو د فیستیوال پروګرامونه هم جوړوو. د سرک د هنري کمپ پروګرام به د روان کال د وږي د میاشتې په دوهمه نیټه جوړ شي او درې ورځې به دوام ولري.
دوه اونۍ له مخه د اردو او پښتو ژبې ځوان شاعر او نقاد دانیال تریر د سرطان د ناروغۍ له امله په حق ورسید. هر وخت دانیال په تند ځوانۍ کې په اردو شعر او نثر کې د نامه څښتن شو. د نقد په برخه کې پراخ کار وکړ، ګڼې مقالې او آثار یې خپاره کړل. تر اوسه یې د شعرونو څلور ټولګې او د نقد په اړه څو د نثر کتابونه چاپ شوي او یو شمېر یې ناچاپه دي. زموږ همکار بارکوال میاخیل در وخت دانیال تریر د ژوند او نری فعالیتونو په باره کې له کوټې رپورټ راستولی دی. دا اورېدلو بلنه درکوم.
پنځه دیرش کلن دانیال تریر د یوې ادبي کورنۍ د ګلبڼ هغه ګل و چې په ډېرې کم عمرۍ کې یې د اردو ادبیاتو په بڼ کې د خپل فکر او تخیل بوټي راوټوکول او د شعر خوشبویي یې د هند او پاکستان په ادبي چاپېریال کې خپره سوه. دانیال تریر د شاعرۍ پیل شاوخوا اتلس کاله مخکې هغه وخت کړی و چې کورنۍ په اسلام آباد کې اوسېدله. د هلته د حلقای ارباب ذوق په نامه د اردو لیکوالو او شاعرانو په ادبي غونډو کې ګډون کاوه او په ډېر لږ وخت کې د خپل استعداد له برکته د اردو د سترو شاعرانو سترګې واوښتې. کراچۍ میشتې لیکوال او شاعر نور الاسلام سنگر وایي دانیال تریر د اردو ادب پر اسمان ځکه په لنډه موده کې وځلید چې وایي له معاصرو اردو شاعرانو یې ډېره جلا شاعري وکړه.
د دانیال تریر چې څنګه علمي کورنۍ وه هغه ته د مشر تره مایل صاحب او بیا د خپل پلار سید ګوهر او بیا د یاز غونتې دوست په شانتې تره ملګرتیا حاصله وه. نو د هغه په لاشعور کې د وړوکوالي نه داسې شیان وو. بیا د هر انسان یو نفسیاتي دغه هم وي چې زر د نورو نه بره لاړ شم، ځکه چې د غټې ونې لاندې وړوکې بوټي صحیح طریقې نشي کولی. نو ده ځان ته نورې لارې ټاکلې، بیا په مختلفو حوالو سره په نوښت یا د جدیدیت په حواله سره نوي کتابونه ولوستل. او چې انسان د خپل دایری نه وځي نو دغه میدان د اردو ادب شو، په نړیوال ادب شو. په هغې کې بیا ستر ستر خلک دغه په نظر کې و چې زم د دې نه مخکې لاړ شم. د شاعري بالکل د زړه نه کوله چې یو قسم لزه یو فلسفیانه اندازه د ژوند په اړه سوچ وکم، او چې کوم سړی د ژوند سره د مینې په لحاظ په سوچا پښتنه جذبه د فکر په حواله د جذباتو نه پرته په فکري حواله په کائنات په اړه سوچ کوي، نو په هغه کې خامخا جدت راځي، هغه خلکو ته نوې نویات ښکاري. همدغه حواله یې وه چې ده ته زیات شهرت ملاو شو، او علمي وجه یې همدغه وه چې د کور په کتابونو کې شپه وه.
دانیال د پښتو او اردو ژبې د نومیالي شاعر سید ګوهر مشر زوی، د لیکوالو او شاعرانو رب نواز مایل او محمود ایاز وراره او د شاعر سویل جعفر خوریای و. محمود ایاز راته وایي چې په کورنۍ کې تل ادبي فضا د دې سبب سوی چې د کورنۍ ماشومان یې هم له ادب سره روښت سوي دي. وایي دانیال تریر هم په همدې ادبي بڼ کې راټوکېدلی او غوړېدلی ګل و، خو ډېر بې وخته ورژېد. دانیال تریر ته له خپل پلار هم غني کتابتون ورپاته و، خو خپله یې هم تر هر څه زیاتې پیسې پر کتابونو ورکولې.
ته یقین ومنه د یو نیم لک روپۍ کتابونه به دا اخیستې او ټول مطلب نوی ادبی تیوریانی چی دی یا نوی تنقید چی دی دغه په حواله چې څونی کار سوی دی په انګریزی کې په اردو کې چې څونی کتابونه دته په لاس ورلو دا د ګرد جمع که د انګریزیم استفاده کولی شوه د انګریزیم ډیره شوه. دانیال لوی سړی و، زه دا دعوه هم کوم هغه به اردودان په خپله دا ثابتوي چې په اردو کې یو ډیر لوی سړی پیدا شو او هغه دانیال تریر دی. دانیال تنقید یا ټول تنقیدی مکتبونه او دبستانونه دا اعظم کړي وو. په تنقیدي دبستانو یې سر خلاص وي د هغو په اصولو او دا خدمات په دا ناجوړي کې وویل چې زما تر ټولو لوی ارمان دا دی چې رولان بارت د ډیت آف اتر ولیکلی، زه به د ری برت آف اتر لیکم. هغه مصنف مړ کړي، زه به مصنف بیرته راژوندی کوم او داسې به یې راژوندی کوم چې بیا به هیڅوک نسي مړ کولی. دانیال ډیر څه کول غوښت، بهرحال ژوند وفانه ورسره وکړه.
دانیال تریر د خپل پلار ارواښاد سید ګوهر تر مړینې وروسته په 2010 میلادي کال کې پښتو شاعري پیل کړه او په دې وروستیو کلونو کې یې په پښتو نثر لیکلو هم پیل کړی و. لیکوال او شاعر نورالاسلام سنګر وایي دانیال تریر د پښتو شاعري ته ده هڅولی و.
د ده پښتو شاعري ته په راوړولو کې زه خپل لاس ګڼم، ځکه چې ما وایي چې بی زموږ خوږ وطن افغانستان، زموږ د خپل پښتنه خاورې ته زموږ د خپلې ژبې پیغمبران پکار دي. چې ته کومې خبرې اردووالو ته کوي په هغې کې نورم ډیر خلک شته دی چې ته دومره پوهه سړی، دومره زیات په تنقید او په شاعرۍ پوهه. او زمونږ یو قسم روایتي کلچر دی، هماغه شان روایتي شاعري ده پکې. دنیا ته موږ ته خوند نه راکوي ولې چې موږ نورې ژبو کې عالمي ادب هم لوستی دی. نو په دغه حواله سره د پښتو شاعري بالکل د روایت نه جدا ده، د جدیدیت تر سرحدونو پورې تللې. زه وایم چې په انګریزي کې د جون کیټس کار و، په ځوانۍ کې تللې و، خو شاعري نن هم خلک چې کوم دی نو په ډېر ویاړ په ډېر دغه کوي چې د سوچه جذبې سره راوتلي شیان. نو دغسې د ده د پښتو مجموعه انشاءالله تعالی صحیفې د اوبو به په پښتو ادب کې یو ګټوره او نوې اضافه وي چې په نوي کل کې به بیا یو د پښتو شاعرۍ یو نوی رجحان پیدا شي.
دانیال تریر د لسو کلونو ترمنځ پر لپسې وو کتابونه چاپ کړل چې لومړی د اردو شعرونو ټولګه عادي آتما یا نیمګړې اروا، دویمه ټولګه یې معنی فانی، دریمه ټولګه یې خواب کم خواب او څلورمه یې اوږده منظومه خدا میری نظم کیوں پڑھیږه یا خدای به زما نظم ولې لولې نومیږي. همدارنګه یې په نثر کې هم څلور کتابونه چاپ دي چې لومړی د بلوچستان پر بېلابېلو شاعرانو د تنقیدي مقالو ټولګه بلوچستاني شعریات کې تلاش لومړی ټوک چاپ دی او دویم ټوک ناچاپه دی. دویم یې معاصر تیوري او تعیون قدر په نوم د مقالو ټولګه او دریم د جدیدیت مابعد جدیدیت او غالب په نوم د اردو پر نومیالي شاعر مرزا اسدالله خان غالب باندې لیکل سوی کتاب دی. همدارنګه د پښتو شعرونو ټولګه هم ناچاپ پرته ده چې صحیفې د اوبو نومیږي. د مهرنامه په نامه یې په اردو ژبه یوه مجله هم پیل کړې وه چې یوازې یوه ګڼه یې خپره سوې ده. محمود ایاز د پښتو شعر او نثر د لیکلو په اړه وایي
د ده پښتو شعري مجموعه مکمله ده، د پښتو شاعري هم ډېره مختلفه کړې ده. اوس په د پښتو شاعري باندې د تنقید یو اصول راواخیستی، په هغې کې د دا ځای ښه شاعران د هغه یو یو شعر یې راواخیستی، بیا یې هغه وڅېړلی. مثال له دغه مکتبه ځاخه پښتو شعر ډېره استفاده کړې ده، خو مطلب دونی عشق او له ادبه سره یعنې د لیونتوب تر حده مینه تقریبا ما په چا کې نه ده لیدلې.
دانیال په اردو ادبیاتو کې ماسټري کړې وه او د بلوچستان پوهنتون د اردو ادبیاتو په څانګه کې د استاد په توګه دنده ترسره کوله. د دانیال تریر اصل نوم مسعود دانیال و چې د 1980 میلادي کال د فبروري پر 23 په لورلایي یا بوري سیمه کې زو کړی و، خو لا د ژوند 33 پسرلی ور باندې نه و راغلی چې د سرطان د وژونکې ناروغۍ خزانې د ځوانۍ پاڼه ورژوله. دوه کاله د ناروغۍ پر بستر پرېوت، خو اخر یې قلم له ګوتو ولوید او د تېرې جولای د میاشتې پر 1/3 نېټه یې له دې نړۍ سترګې پټې کړې او د کوټې ښار په منځ کې د خپل پلار ارواښاد سید ګوهر د قبر څنګ ته خاورو ته وسپارل سو. دانیال درې کاله مخکې واده کړی و چې دوه اولادونه، یوه لور یو زوی او مېرمن یې تر شا پرېښول.
ستا د بدن په اور ویلېږم نږدې مه راځه، ستا د بدن په اور ویلېږم نږدې مه راځه، زه نن له ځان سره ویدېږم نږدې مه راځه. ته که سایه که همسایه یې ته یې دیب کاسیب، ته که سایه که همسایه یې ته یې دیب کاسیب، شپه ده تیاره ده زه ویرېږم نږدې مه راځه. بدن سراغ جوړوم بل لکه مشل یو سراغ هوا ته مخه مختری شما نزدې مرزه یو هم د کار عبارت نه دی لیک زما په وجود زلک وروست کاغذ رزی شما نزدې مرزه یتر بخمل هم برشمن بدن لرون کی جنی زستا پلمس باندې خوږې جما نزدې مرزه بخت په ما باندې مخې زل چوټو سره وخت لشپام کو تیرې جما نزدې مرزه مرګ پسروستر ګومی ما ورو نه ورېشم زد روانم درسې جما نزدې مرزه
په پیښور کې دا اتلان کتاب مخکتنه وشوه. دا کتاب ښاغلي باز محمد عابد له مشال رادیو سره د شویو مرکو پر بنسټ لیکلی دی چې شل اتلان پکې معرفي شوي دي. په همدې باره کې زموږ همکار ذبیح‌الله شفق له پیښوره رپورټ لري.
د خیبر پختونخوا په مرکز پیښور کې د ازادي راډیو د مشال څانګې د راډیو خپرونې اتلان نه د جوړ شوي کتاب اتلان مخکتنه وشوه چې د دې ایالت له بېلابېلو سیمو راغلو لسګونو کسانو پکې برخه اخیستې وه. دغه مخکتنه چې د سې شنبې په ورځ د پېښور په پرېس کلب کې جوړه شوې وه د خیبر پښتونخوا د ملت پاله ګوندونو د استازو په ګډون پکې ګڼ شمېر ځوانانو لیکوالو شاعرانو او ژورنالیستانو ګډون کړی و چې هر یو په خپل وار د کتاب پر منځپانګې او د دغه کتاب پر ارزښت خبرې وکړې. اتلان د ازادي راډیو د مشال څانګې د راډیوي خپرونې اتلان نه د جوړ شوي کتاب لومړی ټوک دی چې د لروبر پښتني سیمې شاوخوا شل نومو ته شخصیتونه پکې معرفي شوي. د هغوی پر ژوند، فن او کارنامو په زړه پورې بحث شوی چې د اوډونو سمون چارې د مشال راډیو خبریال باز محمد عابد ترسره کړي دي. د ازادي راډیو د مشال څانګې مشر ایډیټر داود خټک له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دغه کتاب د چاپېدا د هدف په اړه وایي.
ریډیو یو داسې میډیم دی چې دا بعضې وخت ځینې خلک واوري ځینې وانه وري، بیا په دې دومره تیز وخت کې چې هر سړی په منډه دی نو که چاته یو وخت میلاو نشي نو چې ریډیو وانه وري نو دې ته بیا نشي کولی چې هغه پروګرام یا هغه خبره یو وارې بیا دې واوري. نو موږ دا هڅه وکړه چې دا په کتابي شکل کې راولو ځکه چې همدغه شیان دي داخلك سبام کته شي داخلك بل ورزم کته شي. نو دا مون تاریخ دا مون په یو طریقې سره محفوظ کو او د دین ورستو به هم زمون سره داسې نور خبرونه هم شته چې په هغه کې مون هم دغه سی یو حسو.
لیکوالو شاعر او د اسلامي کالج پونتون د پښتو څنګ مشر عباسین یوسفزی د مشال رادیو د هڅو ستایله او دا کتاب یې د نوې کول پښتنو ځوانانو ته یو ارزښتمن ډالۍ وبلله.
دا یو داسې قسمه کار دی چې دا کار په کار د غټي غټي اکیډمیو کې چې سړنه کوي، خو دا کار مشال رادیو ډېر په خپلی ډول کړی دی. او زدا ګڼما چې کوم دا شل اتلان مونږ وکتل دغه سي په کار داده چې دا هم دغه سي دیو خور کې او سوسو جلد راشید دینه پس نور کتابونه چاپ شي او په دې کې چې کوم معیار ساتل شوی دی په کار داده چې هم دغه سي د دې معیار خیالو ساتلی شي او د اعلی پایې د غوره ډول تحقیق او تنقید مخې ته راشي.
د عوامي نېشنل ګوند جګپوړي غړي او د خیبر پښتونخوا د ښوونې او روزنې پخواني وزیر سردار حسین بابک ازادي راډیو ته وویل چې که چیرې پښتانه د خپلو مشرانو ژوند مطالعه کړي او عمل پرې وکړي نو ښایي دا سیمه د تروریزم او جنګ جګړو له شره په امان شي.
دا خو ډېره زیاته ضروري چې موږ د خپل تاریخ نه خبر شو، موږ د خپل اتلانو نه خبر شو. موږ ډېر تاریخي قوم یو، موږ ډېر مضبوط قوي کلچر لرو، موږ یوه ژبه لرو، موږ د قربانو یو ډېر لوړ تاریخ لرو، ډېر مضبوط. دا چې دا ډېر لوی ظلم شوی دی، دا ریاستي ظلم شوی دی په دې وطن کې چې د دې وطن بچی چی دی د دې وطن اولس چې د دې وطن د اتلانو نن ارادتن نه خبره ساتل شوی دی. دا چې کوم کوشش وي دا ډېر لازمی کوشش دی. دا کوشش موږ لم پکار دی، دا کوشش چې موږ کوم رستیال دی غی لم پکار دی. که دور موږ وکړو چې د خپل بچی خپل اولس د خپل اتلانو نن خبر کو، د خپل تاریخ نه خبر کو، د خپل کلتور نه خبر کو، زه دا غنم چې بیا با دلته دا چې سدی دا بنی.
د پښتو ژبې نموتی لیکوالو سیډونکي ډاکټر مهاجر خیش کی د دې پښتنې په ځواب کې چې آیا د انټرنیټ او ټولنیزو رسنیو په دې ټکنالوژي کو تیز دور کې کتاب خپل اهمیت له لاسه ورکړی کنه وایي.
د کتاب اهمیت خو بالکل نه ختمیږي. تاسو چې کوم خبرو نه ټول سرسري او سطحي کتاب خو یو علمي او دانشورانه انداز دی او کتاب کلچر چې کوم دی ټیک دی سره لګي نقصان مونږ ته، خو د کتاب اهمیت بالکل نه ختمیږي. ځکه چې په یورپ کې کتاب د درس لپاره شته سوشل میډیا ډېر
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
افغان سندرغاړي نغمه وایي ډیر خلک داسې فکر کوي چې ګواکې زه یوازې مستې سندرې بولم، حال دا چې زه غزلې هم وایم. زموږ همکار احمد تکل نغمه د نوي هنري فعالیتونو په اړه پوښتلې. نوموړي وایي:
زه خو اول مننه کوم د ازادي راډیو نه چې ډیر مینهوال لري په افغانستان کې، او زه هم کله کله چې وزګاره یم دا راډیو ډیر په مینه اورم. نو د لدې طریقې خپل سلامونه، احترامات او نیکی هیلې خپل ټول مینهوال ته، ټول افغانانو ته چې دا راډیو هر چیري اوري د زړه له کومې وړاندې کوم.
مننه. راته ووایه چې وروستي هنري آثار مو څه دي، څه مو برابر کړي دي د اوریدونکو لپاره چې نوي دي؟
په دې اخر وختو کې ما یو څو سندرې ثبت کړې دي چې ډېر البته ډېر زحمت می پیسې دي. یو سندره چې د پیر محمد کاروان شعر دی، کمپوزر ته شفیق جان مرید جوړ کړی دی، او ډېر په مینه.
شفیق جان مرید ستاسو زوم؟
بله بله، زما زوم. او خدا مخکې له دینه چې زما زوم سیدا سندره راته جوړه کړه، او په دغه یو کمپوز زما لور را لواسه. نو دا کمپوز چون شیر ډیر قوي شیرو، ډیر شایسته شیرو، او شفیق جان هم ډیر په کمپوزو کې ډیر زحمت سینه. نو ما وغوښتل چې د دې شیر کمپوز ما ته شفیق مرید جوړه کړې ده، مته کلیپ شته وای نه دی. کلیپ چون په افغانستان کې حالات داسې ده چې نسمه کولای چې داسې یو ځای ورته پیدا کړم چېرته امني او په آرام اعصاب ولاړ سو زه دا کلیپ جوړ کړم. زه باید یو ډېر شایسته ځای د افغانستان باید مختلفو ولایاتو ته ولاړ سم، مګم دا امکانات مشکله ده، خو کوشش کوم په نظر کې لرم چې باید بامیان کې د سندره زه کلیپ کړم.
او نورې سندرې تازه؟
نورې سندرې مې هم جوړې کړې دي. یو البوم مې د غزل فلحال ترکار لاندې دی چې ټول غزل ده، ټول غزل دی، ځکه چې ډیر خلک داسې فکر کاوه چې نغمه بس دغه سندری او چاربیتې او مصري او دا مسمس شیان وایي. نو دا ځلې مې تصمیم ونیوی چې یو البوم ټول غزل ووایم. او یو بله سندره مې هم د رحمت شاه سایل صاحب شعر دی چې ما نه دې زما موټی کړې پرې ټوپکه مات شي، او وړاندې کړو پښتونه انغرې ټوپکه مات شي. نو دا یو ټوپک سندره ده چې مونږ پښتانه همیشه ټوپک په لاس نیولی، او د قلم او د تعلیم او دغه نه پس پاتې یو. نو زه غواړم چې د ټوپک نه د نفرت په اظهار دا سندره خپل پښتنو ته ډالۍ کوم، او کلیپ سندره تیاره ده، کلیپ نه د جوړ سوی. نو کوشش کوم چې په دې باندې هم کار وکم. نو دغه سي نور ډیر سندرې مې هم جوړې کړې
دا سندره چې اوس تاسو یادونه وکړه د سایل صاحب شعر، او له دې مخکې یو بل د ماشومان لپاره چې جنگونو نه جنگونو کې وژل کیږي افغان ماشومان دی، او تاسو سندره او څو نورې سندرې هم د ټوپک او د جګړې په وړاندې تاسو خپل آواز اوچت کړئ. دا لکه یو منظم کمپین یا لکه یو لړۍ ده، او تاسو دې نتیجې ته رسیدلی چې ستاسو آواز یو ځای نیسي، او که تصادفاً د هنري کارونو په ډله کې درغلی؟
نه، تکل صاحب داسې ده چې یو سندره یا یو خبره د دومره زور لري لکه یو بم یا ټوم، یعنی په خلکو باندې. دا زما دغه ده، زه خپله کوشش کوم چې خپل خلکو ته پیغام دا مسیج داسې شعرونه ووایم چې په هغه کې د صلح، آشتی، د تعلیم، تربیه، یعنی د یو مثبت پیغامونه ولري. نو زه ډېر کوشش کوم چې خپل هغه هیوادوالو ته یا هغه خلکو ته چې ټوپک په لاس کې نیسي یا مکتبونه ورانوي یا جنگونه کوي، ځکه چې دا ژوند خو زمونږ کم د محبت دپاره هم دی. و حیران یم چې نفرت ته وزګاریږي خلک څنګه.
او دا ژوند خو په همدې جګړو کې تیر شو.
او دا متاسفانه زه هم ډېره زیاته خفه یم. زما ځواني، زما ماشومتوب چې زما په یادېږي هم په دې جګړو کې تیر شو، خو بیا هم امید شته مونږ نورو دپاره لاره پرانیزو، نور دپاره کار کوو. امید ده چې په آینده کې زموږ ماشومان، زما ګلالي ماشومان د ټوپک په ځای یا هغه څوک چې مکتبونه سوځي د هغه په ځای زموږ ماشومان ته ګلونه ورکړي، زموږ ماشومان ته قلمونه ورکړي، او ټوپک نور نه وي، جنگ نور نه وي. نو په دغه امید باندې مونږ خپل ژغ اوچتو.
هغه نغمه چې کلونه کلونه مخکې ما لیدلې وه د رابع بلخي د لیسې یو زده کوونکي چې حتی د تعلیم په وخت کې هم د شاید که میلیونونه نو سلګونه زره مینوال درلودل، تر نن ورځې چې د ټول هیواد په کچه او حتی د سیمې په کچه مشهور او نامتو ده، څه فرق پکې وینئ تاسو؟ څه بدلون پکې راغلی؟
والله بدلون خو ډیر زیات پکې وینم، ځکه چې هغه وخت زما هنر زما د هنر دغه دومره پوخ شوی نه و، ما تجربه هم ډیره زیاته نه درلوده.
شخصي له شخصي نظره په تاسو کې څه بدلون راغلی؟
په ما کې هم دا بدلون راغلی دی چې زه ډیر پشتي کار لرم او ډیر زیات د خپل هنر سره نورم زما مینه زیاته سوی ده او نورم ما کې دا جذبات پیدا شوي دي چې زه خپل هنر ته او خپل ژبې ته او خپل د پښتو ثقافت ته نور هم زیات کوشش وکم او کار وکم.
یوه موضوع چې اوس ستاسو په باب ډیر یادیږي، ستاسو د خیریه فعالیتونو یوه برخه هم ده، شاید په رادیوګانو کې، په ټلویزیونونو کې، په نورو رسنیو کې ستاسو د هنري کارونو په باب ډیرې زیاتې خبرې شوي وي، په دې برخه کې شاید کمې خبرې شوي وي. غواړو تاسو نه واورو چې پروګرام څه دی او څه غواړئ.
بله تکل صاحب، ما هم که څه هم ما خو تاسو معلومه ده، از ما دوستان ته معلومه ده چې زه خپله یو ډیره خیر پسنده ښځه یم. ډیر زیات هر وخت زما ارزو ده چې زما ته خیر لاس خلکو ته ورسیږي. نو مخکې مې شخصي کومکونه خلکو سره ډیر زیات کاوله خپل وستوانه پوري، مګر ما اوس مې وغوښتله چې دغه خیریه مؤسسه زغه ټکمه، یعنی پس د دنیا په سطحه یې جوړه کمه چې ما سره زما وطنوال زما مینوال کومک وکړي او زه وشم کولای چې خپل بې وزل وطنوالو ته، خپل ثقافت ته، ماشومانو ته، ښځو ته، بې وزلو ښځو ته چې د تعلیم تربیې نه وروسته پاتې دي او ظلمونه ورباندې کیږي او دوی څه نه لري، نو زه غواړم چې په نور که د هنر لاره مې هم تعقیبوم، خو د دې سره سره زه غواړم چې د خپل خیریه بنسټ تعداد مې ایښی دی. نو د دوستانو په همکاري امید ده چې انشاءالله کامیابه بسمه او ما سره بس کومکونه وشي چې زه وشم کولای وجدانن، چې زه دغه زما یګانه ارمان دی چې خیر مې خلکو ته ورسیږي او دغه مؤسسه اوس دغه بنسټ ما جوړه کړې ده. نو په دې کې ما مخکې تاسو ته وویل چې د کې د ماشومانو تعلیم تربیه نه نیولې بیا زموږ د پښتو د ثقافت پوري چې نن په زوال کې ده همکاري زو کما
دا مرسته به له خاصې ډلې د خلکو سره، مثلا میرمنو سره کیږي او که به له هر چا سره چې اړ وي؟
نه، د هر چا سره چې اړ وي، حتی که څوک د خپل وطن نه بې ځایه شوي وي، کورونه ونه لري، چې څومره مو چې هر چېرته وي، که په پاکستان کې وي، په هر ځای کې چې زموږ لاس رسیږي مونږ دا کومکونه کوو، خو خصوصا د ښځو لپاره توجه مې ښځو لپاره ډېره زیاته ده.
بله، نغمه شاعره هم ده. یو څه خو ستاسو د شعرونو په باب هم راته ووایي چې ستاسو ځینې شعرونه مونږ یوازې د سندرو په چوکاټ کې لیدلي، غیر له سندرو نوره شاعري هم کوي؟
بله، او کله چې زه وزګاره سم نو بس قلم راواخلم او خپل دردونه د قلم په ژبه کله کله ځان سره لیکم او اجده میمال چې دا هم کېدای سي د خلکو دپاره یو زما د مرګ نه وروسته یو یادګار چې دا کتاب می راواخلي وی وایي چې نغمه یوازې هنرمنده نه وه، دومره دردونه او دومره احساس یې درلودې د خلکو د وطن په باره کې. مګر ما یو کتاب چې د ماتې اندارې په نامه جوړه سوې وه ډېر موده وسوله، او یو هغه هم غزل دی او یو نوی ټولګه مې هم اوس تر لاس لاندې ده. متاسفانه چې وخت ورته نه لرم، هر څه تکمیل شوی ده، صرف بس چاپ ته آماده ده. انشاءالله بس په دې سه کالینو تصمیم لرم چې هغه هم راوباسم چې په هغه کې ټول غزل دی.
اوس ته یو لنډ حکایت د اورېدلو بلنه درکوم چې وږمه رشیدی لولي.
ویرهونکې بلا. ډېره زمانه پخوا په یوه دره کې باران په اورېدو پیل وکړ. شړکنده باران ورېده، تیز باد لګېده او په دره کې ولاړه جونګړیه چې بام یې له لوښو او وښو پوښلی و داسې رېږدوله لکه سړی تبي نیولی بنیادم چې رېږد اخیستی وي. په جونګړه کې پلار له ماشوم زوی سره منقل ته ناست و چې لاسونه تاوده کړي. مور د ماخوستن لپاره پخلی کوه. د باد غره هار او د جونګړي په بام باندې د باران د څاسکو ټکه هار ماشوم ویرولی وو. پلار ته یې وویل، پلار جانه کله هم ویریدلی؟ پلار ځواب ورکړ، هو بچیه، ځینې داسې شیان شته چې زه ورنه ویریږم. زوی بله پوښتنه وکړه، له کوم شي ډیر ویریږې؟ پلار ځواب ورکړ، د انسانانو په منځ کې له غله ډیر ویریږم. د تصادف له مخې په همدې وخت کې یو غل د دوی د جونګړې په بام ناست و. غله چې د ماشوم د پلار خبرې واورېدې ډیر خیال ورغی، مټې وغځولې، له ځان سره یې وویل، زه ډیر پیاوړی او تر بل هر چا ډارونکی بني ادم یم، هسې په خپل قدر نه پوهېدم. پلار چې د زوی پوښتنې ته ځواب ورکوه زیاته کړه، خو د ځناورو په منځ کې تر بل هر شي له لیوه ډیر ویریږم. د خدای کارونه وه، دغه وخت د دوی د جونګړې حویلۍ ته یو لیوه ورغلی او په دې تمه و چې که چرګ چرګوري په ګوته ورشي وی خوري. لیوه چې د ماشوم د پلار خبرې واورېدې له ډېره خیاله یې سپږمې کش کړې او په زړه کې ورتېره شوه، زه نو په ځناورو کې تر ټولو پیاوړی او تر ټولو ډاړوونکی یم، هسې مې خپل زور ته پام نه و. پلار خپل زوی ته د خپلو ویرو په باره کې دا هم وویل چې خو هغه شی چې په ژوند کې تر بل هر څه ورنه زیاته ویره لرم هغه څه صوبی دی. خدای دې وکړي چې نن شپه په خیر تېره کړو او له شره یې خوندي پاتې شو. لیوه د څڅوبی کلمه پخوا کله نه واورېدلې او په دې پوه نه شو چې څڅوبی خو د باران د څاڅکو راتویدو او چکچک ته وایي. دته تشویش ور پیدا شو چې څڅوبی به لا څه بلاوي چې دغه سړی تر بل هر څه له هغه په ویره کې دی. د ماشوم د پلار دا خبره چې تر هر څه له څڅوبی ډیر ویریږي، د تیز باد په وجه د بام په سر ناست غله سمه ونه اورېده او د څڅوبی کلمه یې غوږونو ته څوبی ورغله. غله چې هر څه فکر وکړ څوبی ونه پیژند. دې ناپیژندې بلا غل ورخطا کړ. په زړه کې ورتېره شوه، تر ټولو داړوونکې بلا ممکن همدا زما په خوا کې وي. غل ریګ واخیست، پښه یې وښویده، له بامه لاندې راخطا شو او نیخ په لیوه باندې ورغی. لیوه په ده باندې د همدې بلا ګمان وکړ چې د کور څښتنې یادونه کوله. د لیوه په زړه کې ورتېر شول چې څوبی همدا بلا ده چې ورباندې ولوېده. لیوه له ویرې د ځنګل خواته منډه کړه او غله چې د لیوه تر غاړې لاسونه تاو کړي وه د هغه په ورمیک سپور و. لیوه له ویرې د سترګو په رپ کې ځنګل ته ورسید. غله چې څنګه د یوې ونې لاندې رازړېدلې څانګه ولیده، د څوبي له شره د ځان د ژغورلو لپاره یې لاسونه ور واچول او له لیوه یې ځان رابیل کړ. څانګه نری وه، د غله زور یې نه درلود، ماته شوه او غل لاندې راولوېد. لاندې په ځمکه کې یوه سوړه وه، غل په سوړه ور برابر شو. لیوه چې د څوبي ناشنا بلا له ځانه لرې شوې ولیده، نور هم ګړندی شو، خپل غار ته یې ځان ورسوه او له ډېرې ستړیا په ځمکه راپرېوت. ښه شېبه وروسته چې سا یو څه تازه کړه، راپاڅېد چې اوبه وڅښي. منډې یو ویرې سخت تږی کړی و. د غار په خوله کې یې شاوخوا ته په ځیر ځیر وکتل. سپېږمې یې کش کړې او غوږونه یې څه کړل چې هسې نه په بلا واوړي. چې کله ډاډه شو، د چینې په خوا وخوځېد. د چینې په غاړه یې پړانګ ولید. پړانګ ورته وویل، څنګه یې رنګ داسې خراب شوی دی؟ ناروغ خو به نه یې؟ لیوه د څوبي نومې ناشنا بلا کیسه ورته وکړه. پړانګ وغورېد، ویې ویل، زه د ځنګل پاچا یم. په ځنګل کې هیڅ وخت تر ما زورور څوک نه دی پیدا شوی. ته راځه، ځای راوښیه چې ورسره معلوم یې کړم. د پړانګ او لیوه خبرې په ونه کې ناستې بیزو واورېدلې. بیزو چې ځنګل ته را رسېدلې ناشنا بلا اندېښمنه کړې وه، وویل، پړانګ لالا، که دې خوښه وي زه به هم درسره لاړه شم، ځکه زما ځینې چلونه زده دي، ګوندې په کار دې راشي. پړانګ بیزو ته اجازه ورکړه چې د دوی ملګرتیا وکړي. له یو څه مزله وروسته دوی درې وړه هغې ونې ته ورسېدل چې هورې ناشنا بلا له لیوه بېله شوې وه. پړانګ او لیوه شاوخوا وکتل، بلا یې ونه لیده. بیزو وویل، کېدای شي تر ونه لاندې په دې سوړه کې وي، زه به لکۍ ورځوړنده کړم، پته به یې ولګوم. بیزو لکۍ تکې تورې سوري ته ورځوړنده کړه، وی خوځوله. غله سوري ته له لوېدو وروسته ډېر کوښښ کړی و چې راووځي، خو راوتلی نه شوی. اوس چې د بیزو لکۍ ولیده، په دواړو لاسونه یې ټینګه ونیوله. بیزو وویرېدله، په ټول قوت سره یې چیغه او منډه کړه. او ورسره غل سوری را ووت. پرنگ وغرم بیده خو غرم بهاری لویدی و لیوه چه حسی هم ویریده ریکت بخیست او دیر بده و انگولن ده بیزو سویو چی غو ده پرنگ غرم بهار او دیلیوه انگولا چه دغله لبغارو سره یوزشول پاس به هوا که مرغی او لنده پزمکه که کخی هم ویریده لی هرچا پی ولور منده وخسته غله هم دو پخیخ پلی کری دو پرده لزنگل زان را ویست دغه وخت باران دری دلی او ریزی خبری شوی وی سپینی سپوگمه پا غره پا سما پلوشی خیندلی پا درکی پی وازی ولار جنگره کی پلار مور او زوی تر تو دو برستون لندی قرار ویده و
تیره یک شنبه د اطلاعات کلتور وزارت د غونډو په تالار کې د معماران وطن کتاب مخکتنه وشوه. دا کتاب ښاغلی شاه محمود میاخیل او څیړنوال عبدالقیوم مشوانی لیکلی او د امریکا متحده ایالاتو د سولې انستیتوت خپور کړی دی. د غونډې او کتاب په اړه نور معلومات مسوده نیازی راکوي.
کتاب 250 مخونه لري چې وویشتنه هغه افغانان چې په تیر وختونو کې خلکو ته خدمت کړی دی معرفي شوي دي. د کتاب د لیکوالانو په وینا دا کتاب لومړی ګام دی او دوی به په راتلونکي کې دا لړۍ جاري ساتي او د وطن نور معماران به هم معرفي کوي. د غونډې په پیل کې پروفیسور علي احمد جلالي خبرې وکړې او د کتاب چاپ یې ګټور وباله.
مننه کوم د میاخیل صاحب سره چې زه یې دې غونډې ته راغلم او د یو مهم کتاب په باره کې ما نه غوښتلي چې یو څو خبرې وکړم. دا کتاب چې فعلا 15 کسه پکې معرفي شوي دي هیله لرم چې او لومړی قدم وي. ډېر زیات کسان شته چې اوسه ژوندي دي او په افغانستان کې د دې وطن یو آبادي د خرڅخرڅوندې شي. ډېرې ګمنام سپایان دي او هیله لرم چې په آینده کې د هغوی ټولو قدر ادا شي او داسې وخت راشي چې میاخیل صاحب او مشوانی صاحب چې دا کتاب یې تدوین کړی دی د نورو په مرسته او د محترم جهاني صاحب په مرسته چې اوس د اطلاعاتو بانک وزیر دی یو داسې کتاب جوړ شي چې دغه ټوله ده د افغانستان خلک چې په دې وطن کې خدمت کړی دی یو مجموعې په حیث باندې چاپ شي او قبول شي. دا کتاب یو لومړی قدم دی چې امید دی چې نور قدمونه به ورسره واخیستل شي. زه پرې هم یقین لرم چې هر انسان کامل نه دی، نه دغه اشخاص چې په دې کتاب کې راغلي دي او نه هغه نور چې وروسته دې راغلي دي، هغه به هم نیمګړتیاوې هم لري، مګر ډېر لاسته راوړنې هم.
د اطلاعات او کلتور وزیر عبدالباری جهانی په خپلو خبرو کې څرګنده کړه چې افغانستان ډیر معماران لري او باید داسې ډیر کتابونه ولیکل شي. د ښاغلی جهانی په وینا د لیکوالانو دوه مهم معماران هیر شوې دي.
د هر کتاب په باره کې خامخای دی او که زه به خامخا ووایم چې د دې کې داسې کسان پاتې شوي دي یا ودې نه ده چې لیکوال نشي ویلی چې ما په نار هر څوک نشته سره وسکلی. مثلا حبیبي صاحب مرحوم هغه یو غر دی، دغه راز بینوا صاحب د تهدیر بینوا یو کسانو ته به سره غر بدلی په هر صورت اوس د کتاب دواړو لیکوالانو ته مبارکي ووایم.
په فرهنګي چارو کې د ولسمشر سلاکار وزیر ښاغلی اسدالله غزنفر دا کتاب داسې تاریخ وباله چې ماضي ته کتنه کوي، خو ډېر داسې څه هم رازده کوي چې اوس مو په درد لګیږي. ښاغلی غزنفر د دې لړۍ د دوام په صورت کې د څو ټکو یادونه وکړه چې په اوسني کتاب کې توجه نه ده ورته شوې.
دا کتاب لوی خوا له تاریخ سره تعلق لري، ځکه چې د بشر د تېرو وختونو بنسټي معلومات په هر حال د تاریخ برخه ده. له بلې خوا د جغرافي سره تعلق لري، د وګړو د ژوند بنسټي معلومات د جغرافي د کورنۍ لیکنې دي. د جغرافي کتاب ځینې خصوصیات لري چې که دا سلسله ادامه پیدا کړي او اوبو ته توجه وسکې به شي. فصل په دې کتاب کې معرفي کېږي پوهان ډاکټر غلام صدیق محبي. دغه سړی چې دنیا ته راغی نه پوهان و نه ډاکټر و نه محبي و، غلام صدیق به هم نه و په اول ورځ، تر وروسته سړی زما په خیال دي بیوګرافي لیکوال یو شخصیت د ودې د تکامل او هغه ژوند چې څنګه پیل کړی ده هغه سترګو ته درېږي. واره واره څوک کامل نه وي او د بیوګرافي هغه وخت ښه زده کړه کېږي چې موږ دې انسان وده ووینو. دی څنګه نه پوهېدو، دی څنګه پوه شو، دی څنګه تجربه نه لرله او دی څنګه تجربه اسانه کړه. دغه تحول لوستونکي ته ډېر څه ور زده کوي. داسې کتابونه دغه شي ته ډېر ضرورت لري. زما په خیال چې
ونه محسوس دي بل لکه څنګه چې تاسو به وګورئ نشو پېژندلای دا راز انسان هم به ټولنې او به چاپېریال نه شو پېژندلای هیڅ کاراکټر هیڅ انسان هیڅ پنیادم هیڅ شخصیت به په ټولنې نه شو پېژندلای دا یو ټولنې کې موسی مشکلات لري او دغه مشکلات او دغه امتیازونه یا دغه پرابلمونه په معنا کې دې حقیقي شخصیت ته تعلق لري ډاکټر صاحب جلالی دی استاد حبیبی قصه وکړه چې ویل چې موږ په داسې زمانه کې اوسېدو چې د سپوږمې رڼا ته موږ سبق وایو ویل چې موږ په داسې زمانه کې اوسېدو چې په یو کتاب پسې به موږ وګورو چې افسرانو هرات ته سفرونه کول دا د هغې زمانې خصوصیت دی هغه زمانه کې وپېژنو بیا استاد حبیبی ښه پېژندلی شو نو کرکټر په چاپېریال پېژندل هم ډېر زیات ګټه نه لري ګټه لري خو هومره ګټه نه لري فوتوګرافي کې دې شي ته هم توجه پکار ده البته فوتوګرافي کې یو بل شي ته هم توجه پکار ده چې یو څه تصویري وي فرضاً د یو چاپ مکالمه پیل شي فرضاً پیل د یو چاپ یو پېښه پیل شي له مرګه یې پیل شي داسې څه ډېر داسې چې په فلاني کال پیدا شو فلاني کال مکتب ته لاړو فلاني کال یې وروبه وکړه دا بیا هغه سوانی ورته ډېره ورته کېږي هغه هنري کیفیت یې کمیږي زه امید لرم چې دغه سلسله به ادامه لري لکه څنګه چې وزیر صاحب جهاني وفرمایل چې په دې کتاب کې 15 کسان دي او دوی کې باید نور هم وایي له شاغلي میاخیله له شاغلي مشواني زما غوښتنه دا ده چې دې لړۍ ته ادامه ورکړي او دا سلسله وګرځي چې موږ خلک دغه کتابونو ته ضرورت لري او په اخر کې به مې خبره وکړم دغه کتاب چې ما ویلو لاس په ملي ستړې څه دا کاغذ دې دروندو زه خو چې کاغذ نشته په کې ډېر تړلی وای کوم په کاغذ نشته په کې زه ته کله 2000 په کې چاپ څخه خلک بدلې استفاده دي نو کې او بل چې مخصوصه شرط لري چې نو نه لري دا به شرط یې خپل د ما زړه څنګه دي چې کله چې نه پېږي چې دا څه شی دی دا خپل په کوم ځای کې دا سره چې ته ولاړې څوک دی زما خبره کده به چې ته هم توجه وشي بیا هم دوی ته مبارکي ورکوم
ومان په دې باره کې د کتاب له یو تن لیکوال خغلی شاه محمود میاخیل سره مرکه کړې ده. خغلی میاخیل راته وایي چې څنګه یې د داسې کتاب له لیکلو سره علاقه پیدا شوه.
دا کتاب تقریبا په درې خاصو موخو په خاطر باندې موږ لیکلی دی او دا معلومات موږ راټول کړي دي. اول دا چې دغه شپږ دېرش کلونه جنګونه په افغانستان کې غیر د تخریب نه بل کار نه دی شوی او زیاتره زموږ ځوانان یا نوی نسل په دې فکر دی چې د وطن لپاره هیچا خدمت نه کړی او د دې وطن تعداد په تخریب ایښودل شوی دی نو ځکه دا جنګونه روان دي او دا مشکلات دي نو په دې حساب موږ دغه کسان چې د افغانستان کې د فزیکي آبادۍ په لحاظ باندې او یا نور مهم رول یې لوبولی دی په تیرو د ظاهر خان یا داود خان په وخت کې په طور مثال مزار ته چې لاړ شي پرماش صاحب د مزار خار ډیزاین هلته ایښودی دی په هغه وخت کې یا هرات ته لاړ شي عبدالله ملکیار خلک یادی که خوست ته لاړ شي فیض محمد خان خلک یادی که لغمان ته لاړ شي حسن خان ګرځیزي خلک یادی همداسې نور دغه مشران چې کوم یو د وطن په جوړونه کې برخه اخیستې ده په مختلفو عرصو کې نو د دې و د کارنامو د دې و د ژوند لیک او د دې و د کارونو په لحاظ باندې موږ دا مجموعه راټوله کړې ده نو دا خو یو هدف شو چې ځوان نسل ته وښیو چې نه د وطن کې هغه چا چې ښه کار کړی دی اوس هم خلک یادی دویمه برخه دا ده چې اوسني خلکو دپاره دا یو پیغام ورکوي څوک چې په دولت کې کار کوي ځکه یو بل منفي دغه دا ده چې څوک په دولت کې کار کوي نو داسې ښکاري لکه چې ټول بد کسان دي یا په اصلاح په خیانت او په فساد او په دې شیانو کې سره اخته دي نو داسې نه ده په هر ګروپ ډله کې خو خراب شته دی نو چا چې ښه کار کړی دی هغه اوس هم یادیږي او چا چې بد کار کړی دی هغه اوس هم خلک هغه غندنه کوي نو اوسني دولتي چارواکو ته به هم یو پیغام شي که دوی ښه کار وکړي په آینده کې بیا خلک یاد کړي او که بد کار یې وکړه خلک بیا په آینده کې په بد باندې یادوي او درېیمه غټه موخه دا ده چې دغه کسان اکثریت یې ګمنام دي یعنی په دې معنی چې د دوی یادونه نه ده شوې نو موږ د دوی په حق به موږ هم ادا کړی وي هغه چا چې خدمت کړی د هغې حق ادا شي یو بله خبره دا ده چې موږ په سیاسي مسایل باندې دی کې بحث نه کړی هر سړی چې کار کوي یو څه اشتباهګانې به هم کوي نو موږ په اشتباهګانو باندې ډېر بحث نه کړی بلکې هغه تعمیري شیانو باندې هم ډېر زیات بحث کړی دی او فوکس هم په هغې باندې کړی دی
مجموع په دې کتاب کې څو کسان معرفي شوي دي
فعلا 20 کسه په دې کتاب کې معرفي شوي دي او دا په پښتو او دری ژبه دواړو باندې ترجمه شوی ده 2000 کاپی مو په پښتو او دری ژبه 2000 پښتو 2000 په دری ژبه باندې او دا یو سلسله ده نور ډیر کسان هم پاتې دي، ځکه چې ټول په یو وخت کې نه کېږي. د دې کسانو باره کې معلومات راټولول لږ سخت کارو، ولایاتو ته سفرې شوي دي، خلکو سره مصاحبې شوي دي، د دې د کورنۍ سره تماس نیول شوی دی که څه مواد دغه لري. نو زه فکر کوم چې د افغانستان په تاریخ کې به دا اوله مجموعي تذکره وي چې د ډیرو کسانو کړنې او د هغې په کارونو باندې راټول شوي وي.
یوازې مشوانای صاحب در سره همکار و که نور کسان هم؟
نو اصلي خو فکر زما و په هغه وخت کې، ځکه چې یو وخت کې هم ما په حکومت کې کار کړی، کوم وخت کې زموږ پلار په حکومت کې و، نو ولایت ته مونږ ډېر تللي وو، کسانو سره هم کتلي دي، نو زیاتره د ښو کسانو نومونه به یادېدل. نو ما هغه مفکوره ما سره بیا مشوانای صاحب سره دا خبره ما مطرح کړه چې لږ وخت هم غواړي، کار هم غواړي. نو بیا ما هغې دغه کړل او نور کسان هم ولایتو ته سفر کړی دی او مصاحبو په دې شانو کې مختلفو کسانو مونږ سره کومک کړی دی په دې باره کې.
یو جالب څه چې تاسو ته پخپله په دې کتاب کې جالب وو، یا د یو چا کار ډېر جالب وو په همدغه وویشتو کسانو کې چې تاسو معرفي کړي دي، کېدای سي په لنډو هغه راته ووایي؟
نو د هر چا کار په خپل ځای کې جالب دی. فرضاً د غلام رسول پر ماچ کومه طرحه چې درلوده هغه وخت کې چې دا د مزار ښار څنګه جوړ شي، دغه د روزې مبارکې سره او جمعات یې جوړ کړ، بیا غوښتل چې یو غټه حلقه د ښار هلته وي، بیا یو منزل وي، د هغې تر شا بیا سړک وي، بیا دویم منزل وي، یعنی لکه دا د روزه ته د سټېډیم غوندې وګوري. یعنی دا یو فکر هغې سره که ته خوست ته لاړ شې، فیض محمد خان چې کوم نقشه اچول ده په خوست کې یې کړې ده شپېتاویا کاله مخکې، نو سړی ورته اوس هم په تعجب پاتې کېږي چې دوی څومره ښه فکرونه درلودل او څنګه دا کار کړی دی. او جالبه دغه دا ده چې دا په هغه هېوادونو کې چې انګلستان نفوذ درلوده یا دغه وو، لکه پاکستان، هند، نور، هلته دا موټرې په چپ لاس ځي، مګر په افغانستان کې په ښي لاس ځي. د دې عامل غلام محمد فرهاد و په هغه وخت کې چې کله دا ښاروالو دغه یو دغه جوړ کړ. نو یعنې ډېر داسې شیان شته دلچسپه دلچسپه.
فرهاد صاحب به هم خامخا معرفي شوی په دې کتاب؟
هو، دې کې معرفي شوی دی.
تاسو ویل چې دا کتاب ادامه لري، یعنې نورو ټوکونو ته هم په نیت کې؟
هو، زموږ ځکه چې ډېر کسان اوس هم زموږ نه پاتې دي، یعنی هر کتاب چې ته دغه کې مکمل نه وي، که دې پسې ګرځې چې کتاب هیڅ نقص ونه لري او هر څه پکې محتوا شي، نو ته به هیڅ شی چاپ نه کې. نو په دې خاطر باندې اوس ما یو لس تقریبا ما سره اوس هم شته، د ډېرو کسانو چې پاتې دي او غواړم چې همدا ته دوام ورکړم. خدای دې وکړي چې دویم ټوک دریم ټوک هم دغسې راوځي، او دا به هغه کسان کېدای شي چې یو وخت داسې کتاب هم ولیکل شي، تخریب کاران وطن هم. ډېره مننه.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو.
ستواڑی آخر پا شاہی کا شوک مالو اے زخواڑی زمال پار بس دے خزان دیانو کھل کرم زمال پار بس دے خزان دیانو کھل کرم عشق نام